د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 جون د میاشتې څلورمه نیټه ده. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم علیکم مهم خبرونه اول سر ټکی پاکستان کې تیر ورځ یو ځل بیا د تیلو بیې لوړې کړل شوې او په یو اونۍ کې د تیلو په یو لیټر بیا کې شپږ روپۍ له اضافي وروسته د یو لیټر پېټرولو بیا 210 روپو او د ډیزلو بیا 210 روپو ته رسیدلې. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلی کړي او د یادې وسلواله ډلې لخوا د ډزبندۍ د اعلان هرکلی کړي او د یوکرين د لوهانسک سیمې ستر مشر ویلي دي چې د سایوویر دونیتسک خار شل پیسه برخه یوکرایني پوز بیرته د روس پر ضد جګړه کې نیولې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې تیر ورځ یو ځل بیا د تیلو بیې لوړې کړل شوې دي او په یو اونۍ کې د تیلو په یو لیټر بیا کې د شپږ روپو له اضافي وروسته د یو لیټر پېټرولو بیا 210 روپو او د ډیزلو بیا 210 روپو ته رسیدلې ده. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان د آمدن او اخراجاتو ترمنځ فرق زیات شوی او هم د بجټ او کرنٹ اکاونټ خسارې له وجې د پاکستانی روپۍ بیا کمه ده او د نړیوالو زیاتو قیمتونو له امله پاکستان نشي کولای چې په تیلو او بجلی رعایتونه ورکړي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د مالی کال 2023 د جولای څخه به د بجلی د یونټ بیا د 8 روپو اضافي سره 40 روپو ته زیاته شي. پېټرول او ډیزل نرخونه په داسې وخت کې ګران شوي چې د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په مئی میاشت کې ګرانی پر ریکارډ کچا 14.9% ته رسیدلې ده. تیر ورځ د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی چې د تیر حکومت د غلطو پالیسیو په بنیاد پاکستان دی ولیا کېدو تنزدي شوه دی او دا چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو د زیاتو بایو لوجې هر میاشت حکومت ته یو سل شل عرب روپو د ریاتونو په مد کې تاوان کیږي. مفتا اسماعیل د دې خبرې هم پخله کړې ده چې د راتلونکي کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه به د بجلی په بایو کې نږدې 8 روپۍ یونټ اضافه وکړي. اقتصادي پوهان وایي چې د پاکستان آمدن او لګښتونو کې فرق زیات شوی او د ملکی بجټ خساره روان مالی کال کې 15 ارب ډالر ته رسیدلې ده. بل اړخته د تیلو بیو کې د زیاتوالي وروسته د پاکستان د ونډو بازار هم د مندۍ ښکار شوی او تر وروستي اطلاعاتو راتلو پورې د سر د سلو کفنیو کاروبار 914 درجه رقم شوی وو. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلی کړي او د یادې وسلواله ډلې لخوا د ځبندۍ د اعلان هرکلی کړي دي. دا په داسې حال چې پرون نه بل ورځ تحریک طالبان پاکستان د قبایلي مشرانو د جرګې سره د ناستې وروسته د ځبندۍ د غزولو اعلان کړي. د دواړو ترمنځ د خبرې د تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري خو لا تر اوسه کوم حکومتي چارواکي پخلی نه وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب پرون په یو جاري شوی بیان کې ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د حکومت د کچې روانې دي او دا خبرې په کال 2023 کې شروع شوې دي. د پخله کړې ده چې افغان طالبان د خبرو دریمګړتوب کوي. دی ویلي د پاکستان سرکاري او پوځي چارواکي د پاکستانی اړخ نمائندګي کوي. د ډزبندۍ په بدل د پاکستان ادارو یو شمیر نیول شوی د تحریک طالبان پاکستان غړي لبند خوشي کړي دي او پر ضد یې مقدمه ختمه کړې شوی خو په دې اړه باندې حکومت لا څه نه دی ویلي. د دې وړاندې داسې راپورونه وو چې ګنې تحریک طالبان پاکستان د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډېدو واپسی غواړي او د دغه سره سم یې یو شمیر نور شرطونه هم وړاندې کړي دي خو پاکستان ورته د وسلې کې خودو ویلي دي. یاد دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د مشال لړیو سره خبرو کې ویلي وو چې پښتون قام ته د ضمانت ورکړی شي که تحریک طالبان پاکستان قبایلی سیمو ته بیرته راوستل کیږي نو کچري هغوی له وزنامه ماتایي نو د سیمې عام خلک به په پوځي آپریشنو کې بیا یو وار نه زورول کیږي. هغه بیا څرګند کړي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو په سیمو کې د ترهګری بیا پیدا کولو لپاره راوستل کیږي. منظور پښتون ویلي د تحریک طالبان ډلې سره خبرو لپاره د قبایلی سیمو نه منتخب اولسي نمائندگان نه دی بوتلل شوی ځکه ور باندې باور نه کوي. حکومت بیا دغه نیوکو ته کوم ځواب نه دی کړی. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ د کابینې د ځانګړي کمیټې غونډه د حکومت خلاف د جګړې په تور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د بغاوت مقدمه جوړولو جاج اخیسته دي. بل اړخته د قانون مرکزی وزیر سینیټر اعظم نذیر تارړ وایي چې د عمران خان بیانونه د پاکستان د سلامتیا لپاره لوی خطر دي او سپریم کورت د دې نوټس اخیستل پکار دي. د حکومتي خبرپاڼې تر مخه د ځانګړي کمیټې مشر د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د بغاوت د مقدمه په درجه بچ کولو ټینګار کړي، خو د کمیټې غړو په دې اړه باندې راتلونکي شنبه ورځ پورې د بیا ناشته پریکړه کړې ده. تیر ورځ یو شخصي ټي وی بول سره په مرکه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې پوځي اسټابلیشمنت اوس هم سمې پریکړې ونه کړې او ناست حکومت سمو ده نور پاتې شو، نو پاکستان د اقتصادي بدحالۍ له امله د جوهري طاقت نه محروم کېدې شي او ملکی پوز هم د تباهي ښکار کېدې شي. د یوکرين د لوهانسک سیمستر مشر ویلي دي چې د سای ویر دونیتسک اخار شل پیسه د برخه یوکرایني پوز بیارته د روس پر ضد جګړه کینی ولیدا. د یوکرين د ختیځ سیمستر مشر سریګیډي د خامی ټي وی سره په خبرو کې دا وکړي چې وړاندې حالات خنو وو د روس پوز او یا پیسه د سیمه د خار قبضه کړي و، خو اوس هغه نور شل پیسه د پښا تمبول شوی. روس دغه خار ته په ګنشمیر خپل اسکر ور داخل کړي او د لوهانسک سیمه پوره قبضه ترلاسه کولو لپاره یې کوشش کول بنیادی مقصد دی. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې پوز په سیمه کې ځینې کامیابی ترلاسه کړې دي. د لوهانسک سیمه مشر هغلی ګیډي وای روسایان د یوکرانیانو په اډو باندې تر څو ساتو پورې بمباري کوي چې پرمختګ وکړي، خو دفاعي عسکرو یې مخنیولې او بیرته یې په شاتم بولي. دی وای چې د روس پوز د هوایي ځواک ټانک توپونو او وسلبن گاډو په مرسته دغه خپل عملیات کوي او په بمباريو کې چې څه هم په مخ ورزي تباہ کوي. د زیاتې کې غربي هوادونو ورته د وګدې فاصلې پورې نه هویشتون کې وسله ورکړي، نو ډیر زر به روسایان هم د دغه سیمو څخه بیرته پتیښت کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تغواګی د نیم ساعته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. پاکستان کې 13 ورځې یو ځل بیا د تیلو بیې لوړې کړې شوې او په یو اونۍ کې د تیلو په یو لیټر بیې کې د شپېتو روپو له اضافي ورستو د یو لیټر پېټرول بیې 2.10 روپو او د ډیزل بیې 204 روپو تر رسیدلې ده. په دغه باندې د ډیو رادیو خبريال او رنجیب خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د حکومت لخوا د تیلو او برېښنا نرخونو زیاتولو پس حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د دې پر ضد سینټ کې اواز پورته کړی دی. بلخوا حکومت ویلي دی د تیلو نرخونو سیوا کولو موعده د پاکستان تحریک انصاف حکومت آی ایم ایف سره کړې وه. پاکستان کې د پېټرولو نوی نرخ یو لیټر 209.8 شوی دی او د ډیزلو نرخ 204.15 رسیدلی دی. خزانه وزیر مفتی اسماعیل وای کم آمدن خلق به دغه اضافه نه متاثر کیږي. خوړمی منډه کې د تیل نرخونه سیوا شوې دي. د غشن پاکستان کې د برېښنا قیمتونو فیصله کوونکو ادارې نپرا هم د برېښنا یو یونټ قیمت کې د 2 روپو نه زیات اضافه کړې ده. یاد دې وي نږدې ورځو دوه کې د پاکستان او عالمی مالیاتي ادارې آی ایم ایف ترمنځ مذاکراتو کې آی ایم ایف پاکستان نو غوښتي وو چې قرض اغستون وړاندې به ورته د برېښنا او پېټرولي مصنوعاتو نرخونه سیوا کول دي. په دغه اضافه سینټ کې هم بس شوه دی او جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد ویلي دی وزیر اعظم شهباز شریف به ویل چې خپل جامع به خرڅ کړي خو په اولس به بار رانه ولي او که اوس حکومت دغه نرخونه کم نکړل اولس به د وزیر اعظم شهباز شریف ګریوان ته لاس واچوي. سینټر مشتاق احمد وینا وا په غریب تن د بوج راوستو پر ضد د جرنیلانو او کازیانو ته ورکړې شوې مفت سہولتونه دې ختم کړې شي.
ججز هماره چرنل هماره ایم پی ایس هماره ایم این ایس هماره سینیٹرز هماره حکومتي وزرا بڑے پیمانے پر مفت پیٹرول استعمال کر رہے ہیں.
سینیٹر مشتاق احمد وی زمون جرنیلان کازیان وزیران د پارلیمان غړي سرکاري افسران ټول مفت پیٹرول استعمالوي. باید چې حکومت دغه ادارو ته ورکړې شوې دا سہولت دې ختم کړي. د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویلي دی آی ایم ایف د دوی حکومت ته هم دغه شرطونه ایښي وو خو دوی د دې منلو نه انکار کړی وو. دوی وایي کله چې مونږ پوه شو آی ایم ایف سخت شرطونو تر مخه پاکستان ته قرضه ورکول غواړي، نو مونږ د هغوی خبرې منلو نه انکار وکړو. آیا قیمتونو کې اضافه سموار موجوده حکومت دی چې لس ورځو دننه یې د پټرولو نرخ 60 روپې نه زیات کړو. د دې د پوس په ځواب اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق ډیوا ته وایي،
ځواب خیر سر دی او پات یو خدانه چې باونو چې کم پی ټی آی ګورنمنت اغه سره ډیل کړو او پرسنو پات دا غواړي چې د آی ایم ایف سره دغه پیلا او پیکیج مخ په وړاندې باندې بوزو. دا لري خو ولې شرط او چې تاسو څه څه دی وټرا کوي بل او پاتو سپدې اکسرسایز کوي، دا کوشش کوي چې ټارګټډ سبسډي ورکی، دا جنرال سبسډي وای ټارګټډ سبسډي ورکی او خلکو په غریبو خلکو باندې دې بوج کم سے کم پریوزي.
بل خو پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې اضافه لاهور های کورټ کې یو ځیتن چیلنج کړه هم دا، او پاکستان ځین خارونو کې د دې اضافه پر ضد احتجاج هم شوی دی، او د تاجرانو تنظیمونو هم حکومت نه د اضافه واپس اغستو غوښتنه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډی ور رادیو سره نه خبرونه تا غواګی. د پاکستان د حکومت له خوا د تیلو په بایو کې د اضافي په اړه باندې د سیړنکارو څه نظر دی؟ داسې کومې لتونې چې موجوده حکومت د دغه تیلو بایو په سیوا کولو باندې مجبور شوی؟ د ډی ور رادیو خبريال الیاس خان په دغه تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
د اقتصاد پوهانو او سیډونکو وینا ده که موجوده حکومت چر اقتصادي اصلاحات وکړل او د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره د پور پروګرام بحال شو، نو د هغې وروستو کې دیشي چې اقتصاد کې خواله او استحکام راشي، او که داسې اونشول نو یره ده چې ګرانی به په تیزۍ سره نوره هم زیاته شي. د اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانې یو پخوانی وزیر حفیظ پاشا وینا ده چې په تیلو باندې اسانتیاوې ختمولو او راتلونکو ورځو کې د بجلی بیې نورې سیوا کولو سره گرانی بنو رسی واشی. یو شخصی ٹیلی ویژن سر خبروں کی نموڑی اوائل
کہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار 23% تک پہنچ سکتی، یعنی کہ 9% تقریباً اضافہ اس وقت 13.8 کے قریب ہے.
زمون اندازہ دادا چی گرانی 23% پوری رسیدلی شی، دا وقت دا گرانی شرح 12.7% دا، اور اتلون کی وقت کے بدے کے 9% نورا اضافہ کی گی. ڈاکٹر حفیظ پاشا اوائل حکومت دا سود شرح 14% تا لڑکڑا، اور دا ٹولونا دا پریشانی خبر دادا چی حکومت خپل خرچی کا مولو باوجود دا پرمختیا بودیجہ کے کمی را ولی، چی لوجی بای دا پرمختیا رفتار را کم شی، بیروزگاری با زیادت شی، اور دے سرا با دا اقتصادی پرمختیا شرح 3% تا را غرزی گی. حکومت مخالفہ گندونو هم د تیلو بایو کې 75 روپے لیټر اضافه کولو باندې په حکومت سخت نیوکه کړي، خو د حکومت وینا ده چې د مشکلو فیصلو نه پرته ور سره بل سلار نه و. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ویلي، د مشکلو فیصلو نه به موږ ته سیاسي زیان خورسي، خو د هیواد او اقتصادي استحکام لپاره به دا خی وي. بس یډون کې د دې هر څه ذمہوار تیر حکومت بولی، چا چې د ایم ایف سره شوی لوزنامې سرغړونه وکړه، او د فروری میاشت نه د تیلو بجلی بای روان کال جون پورې کنګل اوساتلې، چې ورسره آی ایم ایف هم خپل کیس ادرولو، او ورسره دوستانو هیوادونو نه هم پاکستان ته مرستې میلاونه شوې، او هیواد اقتصادي کړکیچ کې انخطو. سیډون کې او خبریال فیدا حسین وایي، د تیلو بجلی بایو کې زیاتوالی راوستل د حکومت مجبوری ده، خو ټول بوج په عام ولس اچول نه دی پکار. وی او ای ډیوا سره خبرو کې نوموړي وویل،
میکانیزم پکار دی اوسې د بجلی قیمتونه نور سیوا شي، د پټرول او بلو سیوا شي، نو دا گرانی به کم زیاته راسي، دا به آیا دا خلک برداشت کی او کنه کی؟ دغه چې دا برداشت هم یو حد دی کنه، نو څه زه په عوامو ته بوج واچوا، څه بیوروکراسي باندې بوج واچوا، یا دا مینه ګانې پیګانو باندې بوج واچوا؟ تا سره چې کوم ډیفنس یا سکیورټی بجټ ته اړ کې ریکریشنلایزیشن وکا، چې کوم تکول شي پکاله چې التم څه کټولې.
خو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل وینا ده چې تمه ده چې دوی به آی ایم ایف سره خپل لوزنامه بحال کړي، ولې چې پاکستان راتلونکي مالی کال کې $10 بلین بارنیو قرضو ته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د اقتصادي پرمختیا پر ځای په ګرانۍ کابو منتلو ته غوروالی ورکوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګڼ شمیر پاکستانیان عرب هیوادونو ته د خ ژوند په تکل روزګار د پارزي په ځینی وختونو کې د سفر روستو دوی ځان لا په عرب هیوادونو کې د روزګار لټون کوي، او کله کله چې د وړاندې نه یې د روزګار بندوبست نه وي کړی بیا د سختو پریشانیو سره مخ وي. د ډیو رادیو خبریال عرفان بهادر په دغه باندې یو راپور د عرب اماراتو څخه تاسو ته وړاندې کوي.
عرب اماراتو ته د پاکستان نه هر میاشت ګڼ شمیر کې پښتانه د خ روزګار په تکل کې راځي. یو خوا کوم مزدوری لا غیر تعلیم یافته خلک راځي، نو د مدرسو سبقوین کې عالمان هم دلته روزګار په سر تک کوي. دلته میشت پښتانه کاروبار کوونکي وایي چې څه وخت اغوی به مزدوری کوله خو بیا یې خپل روز بدل کړه او بیپار یې پیل کړو. بلال پکیری چې د پېښور سره تعلق لري وایي چې شپاړسم ډیګری کړي بیا یې د مدرسې نه د علم سند ترلاسه کړو خو پاکستان کې ورته روزګار میلو نشو نو دوی ته راغی.
اول دو نوی تعلیم کړی دی په پیښور کې، زه اوسېدم هلته تعلیم وکړو، دو نوی تعلیم سکول کې وم. هلته نه ما خپل پټری چې کوم د چینج کړه دینی تعلیم ته رالم. په مدرسو کې مې وخت تیر کړ، ورسره ورسره مې خپل چې کوم دینی تعلیم و هغې سره دنیاوي تعلیم جاری وسات. نو اول ما دنیاوي تعلیم پوره کړ، مخکې د دې نه چې دینی تعلیم پوره کوم، د پیښور د یونیورسټۍ نه پیښور پوهنتون نه ما ډبل ماسټر کړی دی ایم اسلامیات ایم عربی، او ورسره دغه سره ما خپل دینی تعلیم په 2018 کې دا پوره کړی دی چې زه یو سند یافته عالم یا مولا ورته ویل شي.
دوبه کې یو روزګار کوونکی ویو ویډیو ته وویل چې د ښه روزګار هڅه کول یو خبره ده، په ښه ډول کار تر سره کول بل، خو د مسافرینو زده کړه کول مهمه ده. هغه وایي د سختې مزدوري وروسته هغه د دې جوګه شو چې خپل کاروبار وکړي.
ژوند د کامیابی چې ستا خملګری ستا خزر کې ناسته پاستی، د خیر خلکو سره دې ناسته پاستی، ستا نه ایجر کسان چې کوم سختی تکلیفونه تیر کړي دا اوس سره تناسته وکړي زده کړه وکړي نو زه مر دې نه به بلا پټ خبره.
متحده عرب امارات کې میشت داسې یو شمیر ځوانان روزګار پسې مسافر دي چې دینی علم یې کړي، خو په هیواد کې د مذهبي تنگ نظرې او وسایلو نشتوالي له کبله هیواد پریښودلې او په بهر جون تیرولو مجبوره شوې دي.
خو خواري وکړه، هلته مو زده کړه وکړه، مور او پلار دعاګانې وي، خواري وه، کوششونه، پیسې مو خرج کړه، وخت مو ولګوه، شپاړس کاله په دې نیت باندې په دې سوچ باندې چې د ښه مستقبل لپاره مونږ لټون وکړو، یو ځای کې ځان ورځای کړو. خو چونکې د ملک حالات داسې وو چې هغه دې ته مونږ جوړ نه شو چې هلته خپل وخت مونږ تیر کړو او څه دلته لاسته راوړو، نو په دغې نیابت کې مجبورۍ د وجې نه مونږ مسافر شو دلته راوړو.
او کوم پښتانه چې خپل روزګار کوي نو د سختو مزدورو وروسته یې دا روز موندلی، او راتلونکو ته دا نصیحت کوي چې دلته راتلو مخکې د معلوماتو کړي چې کوم هنر ترلاسه کولو وروسته به د نوکرۍ ملاوېدلو امکان هغوی ته زیات وي، ځکه چې ډېر خلک په ویزټ ویزا راشي بیا ورته کار میلو نه شي، اسې تاوان یې وشي او واپس پتو مجبوره یي. عرفان بهد، وی او ویډیو، یو ای.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر چې کال 2000 نه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دی، پر ضد یو بل مقدمه عدالت ته وړاندې کړې شوې ده. نوموړي ته په دوه مقدمو کې عدالتونو لخوا ضمانتونه ورکړل شوي. پرون یې پر ضد په یو مقدمه کې د ضمانت په خواست فیصله محفوظ شوې او اوس دا بل مقدمه راښکاره کړې شوې. د ډیبر اډي خبريال فضل عزیز په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي اوس چې کوم مقدمه راښکاره کړې شوې ده او د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت ته لیږل شوې، دا د کال 2013 مقدمه ده او په دې کې د علي وزیر سره نور کسان هم نومول شوي دي. د یادی مقدمه کاپی چی وی وی ډیوته ترلاسه شوه، دا مقدمه په 9 مئی کال 2013 کې درش شوه ده. یاد مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ د کال 2013 د جلسې د پاره د روان کمپاین په محل جوړ کړی شوی و او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړی شوی چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست او د پوز پر ضد خبرې کړې وي. خو د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي دغه مقدمه چې اوس کار کړی شو هغه داوه کوي په بورډ بیسن کې هیڅ پروګرام نه شوی.
په دا کې نه پروګرام سوي دي نه مجلس سوی دی نه تقریر سوی دی نه ولس دی دا په یو پښتانه په پلیټ کې په ډیفنس یا هغه کرپټن وخواته علي وزیر صرف چای کړی دی یعنی د چای څکولو پر بنیاد باندې نن په دې پسې پایار دی چې په دې کې د دهشتګردۍ او د غداری مقدمې دي.
د نوموړي په وینا د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې ښکارا نورې مقدمې نشته، خو کپټي مقدمې وي چې د چای ډوډۍ کولو په بنیاد جوړې شوې وي دوی پرې ناخبره دي. په کال 2013 کې د پی ټی ایم د جلسې د کمپاین په مهال په یو بل مقدمه کې هم د علي وزیر نوم شامل وو. دغه مقدمه د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت کې چلیدلې. د فروری په میاشت کې یاد عدالت د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړی وو، خو بیا د تیرې میاشتې مای په یو لسمه نیټه د سین های کورټ په دغه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. د نوموړي پر ضد د کال 2019 د سوراب بورډ په تاڼه کې جوړه مقدمه کې پرون د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت د ضمانت په خواست فیصله محفوظ کړي او د قادر خان اډوکیټ په وینا په 3 جون به دغه فیصله اورول کیږي. د نومبر په میاشت کې سپریم کورټ په بل مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. دغه مقدمه په کال 2020 کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته درج شوې او علي وزیر پکې بیا په پیښور کې نیول شوې او کراچۍ ته راوستل شوې وو. علي وزیر هم د کال 2020 د دسمبر د میاشتې راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
د جون په 2 نیټه په پیښور کې د خبريالانو تنظیم خیبر یونین اف جرنالیست او پیښور پریس کلب غړو د یوې غونډې ترسره کېدو نه پس په خواني وزیر اعظم عمران خان لخوا د پیښور خبريالانو سره رویه غندلې او ویلې دي چې د هغه غوند خپل مشر په نامه مناسبه رویه باندې بخنه غواړي. سیډونکو او خبريالانو وایي چې عمران خان د یو غوند مشر او تیر شوی وزیر اعظم پاتې شوی او باید چې هغه یو ذمہوار کس په هیڅ مخه تراشي، نه چې خبريالانو سره دغه رویه وساتي. په خپلواني نور تفصيل د پیښور نه د ډیور اډیو خبريال فرید شنواری تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا څوره جوړان دي خبريالانو سره د سختي رویې د پیښور خبريالانو غندنه کړي او د یوې غونډه روستوي ویلي ک تحریک انصاف ګوند د خپل مشر په رویه په 3 ورځو کې معافي ونه غواړي، نو دوی بعد د احتجاج او د ګوند د حل زلونه بایکاټ لاره خپلوي. 13 ورځ د خبريالانو تنظیم کې چوجي او پیښور پریس کلب غړو لخوا په ترسره شوی یو غونډه کې عمران خان له اړخه خبريالانو سره رویه نامناسبه او د غندنې وړ بلل شوې ده. د پیښور یو خبريال رفت الله ورغزی بي او وی ډي وتوي، مونږ د خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف ګوند سره جنگ کول نه غواړو، خو عزت ته مو زیان رسیدلی دی.
مونږ مطلب لکه مونږ عمران خان په شان نه یو ګنه، مونږ یو ډېر ذمہدارانه طریقې سره او ډېر په خو ډول باندې پدې چې مونږ د عمران خان صاحب د عزت خیال مو ساتلو چې غایو ایکس پرایم منسٹر دی، هغه د یو سیاسي جماعت مشر دی پختونخوا کې، دا خلکو ډېر زیات حمایت دی. نو دیو جن هغه ته مطلب مونږ ډېر په خو شایسته الفاظو کې مطلب ولیکلو چې دا لکه نامناسب رویه وا او د دې مطلب لکه غندنه پکار دی، او بیا موږ یو خپل سټپ بای سټپ چې د 2-3 سلور کې شرطونه یې خېدي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا بیان ظاهر شاه تورو د خبريالانو د غوښتنې په جواب کې وویل دا سي نخکاری چې عمران خان به په دغه خبره معافي وغاړي، خو موږ غواړو هر څه د خبرو اترو د لارې حل کړو. چیرونکی او خبريالان وای خبريالان د حق لري چې هغه تپوس وکړي او دغه حق هغوی نه اخشتل داسې تی لکه چې هغوی لاس او پخې وتړل شي. د پیښور په هنتون د جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر امیر رمزا بنگش وی وی ډیو ته اویل په یو ټولنه کې هم دا کار نه کیږي چې خبريال ته اویل شي چې سخت پوښتنه به نه کوي.
سونه پر د عارف یوسف زی د سوال تعلق ته نه غسوال بنیادی توګه باندې د عمران خان د 2018 مینیفیسټو سره تعلق نه دا غ منشور دی ورکړیو، نه غل څه د منشور نه بغیر یا اوټ اف کانټیکس سوال نه دی کړي، نه دا خبرې چې دی په تقریرونو کې هم کړیو، دا خبرې چې دی په خپل پی ټی آی په خپل منشور کې کلیم کړیو چې موږ به دی داوی کړی چې موږ اقتدار کې رالو نه موږ به دا د شیزونه کوو. اوس چې نه دی چې وی نه پکار دی چې آرګومنت ولور کې، په چرته آرګومنت نه وی نه الته کې بیا جبس خاکیږي، د اواز اوچتیږي او التکي ماحول نور مخکيږي.
څو ورځې وړاندې په ټي وي چینلو او ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې هغه وخت تود بحث پیل شو کله چې عمران خان په پیښور کې د یو خبريال عارف یوسفزي د سوال کولو نه پس خبري غونډه نیمګړی پریښودله. د هیواد تیر شوی وزیر اعظم عمران خان په ضد د اپریل په 9مه د مخالفو ګوندونو لخوا په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک وړاندې کېدو په نتیجه کې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شو او پس ته هغې نه د هیواد نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د حکومت په ضد احتجاجونو لړۍ پیل کولو اعلان وکړو. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د خوراک په مت کې عالمی انعام ورکون کې کمیټه لمای په 15م تاریخ د خوراک د عالمی انعام ګټون کې اعلان کړی دی. دا ډاکټر سینتیا روزنویګ نومي یو زنانه ده چې د امریکای د خلایي ادارې په ناسا کې د یو وستري سړنکار ساينسداني په حیث کار کوي او د خلایي مطالعو د پاره د ناسا د ګورډډ نومي ادارې د مشري په حیث خپل فرایض پوره کوي. د خوراک عالمی انعام یو د قدر وړ اعزاز دی او دا د زراعت او غذائیت د پاره د نوبل انعام په نوم بللې شي. دا انعام یو ډیر اهم بین الاقوامی اعزاز دی او عام طور سره هغه یو تن ته ورکول شي چا چې په دنیا کې د خوراک د معیار، مقدار او د شتوالي په کارونو کې د انسانیت د پاره د قدر وړ خدمت کړي وي. د خوراک د عالمی انعامونو د فاونډیشن زنانه صدرې باربرا سټینسن د انعام ورکولو دستوري تخپل تقریر کې وې چې انعام ګټون کې ډاکټر روزنویګ چاپیریال کې د شوو تبدیلو او د خوراک د نظامونو په یو بل د پریوتونکو اثراتو د معلومولو د پاره تر سلويختو کالو پورې سیړنکاري کړی دا او په هغه طریقو کې خواله او جدت راوستي دي چې د هغې له عمله مونږ د دې قسمه تبدیلو راتلو د وړاندې نه پیشنګوئی کولی شو. د فاونډیشن صدرې باربرا سټینسن زیاته کا ډاکټر روزنویګ چې کومه سیړنه کړی دا دینه د یو کم سلو نه زیاتو ملکونو کې په زرګونو هغه فیصله سازان فائدہ پورته کوي چې په چاپیریال کې د شوو تبدیلو د مضرو اثراتو د ختمولو لپاره کار کوي. باربرا سټینسن وایي چې زمونږ د انعام ګټون کې ډاکټر روزنویګ کړی سیړنه ښکاری داسې چې چاپیریال کې د راغلو تبدیلو د ضرری اثراتو په ختمولو کې ډیره لاسګیرنه کوي او ورسره ورسره د دې له برکته د خوراک پیداوار هم زیاتیږي. د امریکای د زراعت وزیر ټام ویلساک خپل یو بیان کې ویلي دی چې ډاکټر روزنویګ د قیادت، جدت او د تجربې هغه صلاحیتونه لري چې هغه په عالمی سطح د راپورته نه هرې د مسلې د مخنیوي لپاره ضروری دي. دا صلاحیتونه چاپیریال کې د راپورته اړي غړي د مخنیوي او زراعت له دې مسلو په مقصدی توګه د اوارولو وستوان هم ورکي. ډاکټر روزنویګ د سلويختو کالو د سیړنې د خپل قابل قدر کار تر مخي هغه مسلې د وړاندې نه په ګوته کړی دي چې د چاپیریال د تبدیلو له وجبه د دنیا د خوراک مته راپورته کیږي. د اقتصادي ودی توانایي او د چاپیریال په حق له د امریکای نائب وزیر جوز فرناندیز خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په موجوده کال 2022م کې د خوراک د کمیلي حاصله یو نازک حالت سره مخ یو. جوز فرناندیز زیاته کړ چې ډاکټر روزنویګ د هغه ساينسدانانو ځین لومبه ساينسدان ده چې د چاپیریال د تبدیلوي د خوراک په پیداوار د پریوتونکو اثراتو تفصیل قلم بند کړي دي. دوی چې موږ د ډاکټر روزنویګ د سیړنې مننه کوو ځکه چې د دې د سیړنې له عمله موږ د زیات درجه حرارت، د سخت موسم او د کاربن ډای اکسایډ ګیس د خوراک په پیداوار او په معیار د پریوتونکو اثراتو په حق له وړاندې نه پیشنګوئی کولی شو. د ډاکټر روزنویګ ته د خوراک د عالمی انعام په ګټلو مبارکي ورکا او ورته وی چې موجوده او راتلونکي کول بستا شکرګزار وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003